السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن جمعه ده د 1990 کال د سمبولې 22مه د 2019 کال د سپتمبر 13مه په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په شمال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لارې بیرته پرانیستې دي. شاوخوا یولس ورځې دغه لوی لارې د مسافرو په مخ تړلې وې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په یوه کمپاینی غونډه کې ویلي د موقت حکومت پلویان به د موقت حکومت خوب د دب خبره ګورته یوسي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی امریکا د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایی ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3 لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې دي. د میدان وردګ چارواکو هم ویلي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یوه هوایی حمله کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي دي او اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګنی د هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پوره خبرونه امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته وکړه. دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پرون د خپلې ټوټر پاڼې له لارې اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم تایید کړه چې هیواد یې د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشری د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته کوي. تر دې وړاندې برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالي مرستې اعلان کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یوه هوایی برید کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د میدان وردګ د والي ویندوی محب الله شریف زوی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلي کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې وژل شول.
موږ د مینچور ګون په وینا 14 طالبان وژل شوي دي چې د دې مشهور مولوی عبدالله ولی نبی او مولوی اجمل له دې مشهور سرګروپانو کمانډانان دي چې دا مولوی عبدالله د وسوال طالبانو مخکنی ولسوال هم و هدف کلمان جوړل شوي دي. د دې شمېر وسایل مهمات هم تخریب شوي دي.
د ښاغلي شریف زوی په وینا دا برید په داسې وخت کې شوی چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند پلازمینې ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون وویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3 لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې دي. هند یو له هغو هیوادونو دی چې د سرو زرو بیه په کې لوړه ده او له نورو هیوادونو څخه په قاچاق وروړل کیږي. هندي رسنیو د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول وویل د سرو زرو دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایي شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ 3 سیالۍ نن جمعه د سریلانکا او کوربه بنگلاديش په مسابقه پیلېږي. ټاکل شوی سبا شنبه د بنگلاديش پلازمینه ډاکا کې د 3 سیالۍ په دوهمه لوبه کې د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته وځي. د افغانستان درېمه سیالي به د یکشمې په ورځ له بنگلاديش سره وي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه کې له بنگلاديش څخه سیالي په لوی توپیر وګټله. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد پټه د سپینې ماڼۍ خبري اورېدې. پرون پنجشنبه پولیټیکو خبرونې د امریکا د حکومت د 3 پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو چارواکو د خبرو د اورېدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اورېدو وسایل نصب کړي وو. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونې د راپور له خپرېدو څو شېبې وروسته خپور شو دغه ادعا په کلکه رد کړه. وی ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. د ترامپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. دا مرسته له دې سره سره ځنډول شوې و چې د روسیې د یرغل او د اوکراین د خاورې د نیولو پر ضد کیف ورته سخت اړتیا درلوده. د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتي کمیټې تر غونډې مخکې وشو. اټکل کېده په دې غونډه کې به د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پال استازي پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغو پیسو د نه ورکولو په خاطر انتقادونه وکړي. کانګرس پخوا لا دا مرسته تصویب کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بې درکه شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ماریا زخروفا چې پرون په یو خبري غونډه کې غږېده په دې اړه څه ونه ویل چې له انټرپول څخه کله دا غوښتنه کړې، خو یادونه یې وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي دي. د روسیې د رسنیو د نتایج شویو راپورونو له مخې دا سړی چې د روسیې حکومت یې د موندلو هڅه کوي اولیک سمولینکوف نومیږي. نوموړي په واشنګټن کې د روسیې په سفارت کې کار کړی او وروسته د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ د جکپوړي سلاکار په توګه هم دنده کړې وه. او ازبکستان د ګرځندوی یا توریزم د پراختیا لپاره چینایانو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد ته د وو ورځو لپاره بې ویزې سفر وکړي. د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف د هغه فرمان له مخې چې پرونی صادر کړ د چین او هانګ کانګ ادبا به راتلونکي 2030 میلادي کال لپاره کولای شي ازبکستان ته بې ویزې سفر وکړي، خو دا امتیاز به یوازې هغه چینایان لري چې د چین له نړیوالو هوایي ډګرونو په الوتکو کې په مستقیم ډول ازبکستان ته ځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په شمال کې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان د کابل پلخمري او پلخمري مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. دغه لارې له 11 ورځو د طالبانو د بریدونو په خاطر بندې وي.
عملیات در ساعت که لگه اول دوشی از دو طرف هم از طرف دوشی هم از طرف پلخومی تمام کماندوها و پلیس حضور داشتن عملیات آغاز کردیم. را بری ترافیک باشد ما فعلا پوست بندی داریم.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په یو کمپاینی غونډه کې برخه واخیسته او وی ویل هغه کسان چې د موقت حکومت پلویان دي دغه خوب دی د خبره ګورته یوسی.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي دا خاوره نظام لري. سوله غواړی، انتخابات شرط دی چې واک راکړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ناوخته روسیې ته ولاړ چې دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاریو او د ایران پر ګواښونو خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پای سره پاتې شي. بیا ما هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان په شمال کې د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لارې بیرته پرانیستل شوې دي. دغه لوی لارې یولس ورځې د ترافیکو په مخ په دې خاطر تړلې وي چې په بغلان کې د طالبانو او افغان پوځیانو جنگ روانو. د بغلان امنیتي چارواکو وویل چې د دغو لارو د خلاصون لپاره عملیات کړي دي او دغه لارې د ترافیکو په مخ خلاصې کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د پلخمري کابل او پلخمري مزار شریف لوی لاري له 11 ورځو وروسته پرون پرانستل شوې. دا لوی لاري د افغانستان د شمال له اتو ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندو، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتی ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیت قمندانې ویندوی احمد جاوید بشارت تیر شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
عملیات د ساعت کلګي له دوشي از دو طرفه
د عملیات مو د کلګي او دوشي ترمنځ له دوړ خو هم د دوشي له خو او هم د پلوخمري له لوري وکړل. د کابل پلوخمري او پلوخمري مزار شریف دوی لوی لاریمو د ترافیکو پر مخ پرانستي پوسټي جوړیږي او مسافر وست لهرات لایشي. شغل بشارت همدار از اول چه ده پوزی عملیاتو پا لرکی لستن وصلوال طالبان ده پلو خمری مزار شریف ده لوی لاری پوشدو که وشل شوی او پینزل اسنور جوبل شوی دی. وصلوالو طالبانو تر دیده ما پا بغلان که ده خپلو کسانو ده مرجوب رو پا عرصن دی ویلی. ده پلو خمری کابل او پلو خمری مزار شریف لوی لاری یوول اس روزی براندی پر پلو خمری شار ده طالبانو لحملو روست بندی شوی. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانیستل کېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل:
رفیع الله هم د کابل نه مې زنګ وهلی. قندوز لارې په باره کې تاسو ته مشکل وایم، یو هفته کېږي لاره بنده ده، مسافرین تګ راتګ نشي کولی.
د بغلان د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي له دې ایسته به د پلوخمري کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اروزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والي ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي
د کابل کندهار لویه لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود وو، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی، ځینې مهال هم د سیدزاده او ځینې مهال هم د کرو سای تسیمو کې حالت اوس مشکلی ټولیز توګه باندې د فشوي ولی وسوال طالبان کراوزی هم هغه د مقر ولسوالۍ د لړمې په ساحه کې چې وخت نا وخت تل تراوزی د موټر څخه خارجي کې یا ځینې موټر تراشي لاس پورې کې او تر څنګ هم د غزنی پکتیکا لویه لاره ده چې متاسفانه ورم کال وسوالو 15 کیلومتره دغه پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړو. د دواړو نورو اوسیدونکو ته وڅندل وکړي چې په دغه لار باندې تګ راتګ غواړي، کله چې ملکی خلکو په دغه لار باندې تګ راتګ هم کوي، عام د ملکی وګړو په نشکل شي متاسفانه ځینې په شهیدان او ځینې هم تپیان شول چې اوس مهال ملکی وګړو په دغه عمومي لار باندې
د لارو د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډېریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د موقت حکومت پلویان به د خبره د موقت حکومت خوب ګورته یوسی. اشرف غنی چې ولسم پرونی په یو کمپاینی غونډه کې د احمدزیو د قوم خلکو ته خبرې کولې، ویل انتخابات د قانوني حکومت د جوړېدو یوازینی لار ده. اخوا د ولسمشر غنی په انتخاباتي چیم کې د لومړي مرستیالي کاندید امرالله صالح وویل افغانستان د غنی په برکت له جعلي سولې ژغورل شوی. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پلویان پاتې راغلل او دغه هیواد د انتخاباتو او د جمهوریت د پیاوړتیا په لور روان ده. د دغه ټیم مشر او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ د احمدزیو د قوم پیوی غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه او خپل ملاتړ له دغه ټیم نه اعلان کړو، ویل انتخابات د ځواک رسیدو ته یوازینی لار ده. خاغلی غنی په دغه غونډه کې چې د احمد زیو د قوم په زرګونو قومي مشرانو، ځوانانو او مخورو پکې ګډون کړی، وویل چا چې په افغانستان کې د موقت حکومت خوبونه لیدل دغه هیله به ګورته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي، دا خاوره نظام لري. سوله غواړی، انتخابات شرط دی چې واک راکړي. بیا غواړی چې 250 نفره واده ته لیگل یا مذاکرات ته لیگل نه تسلیم ایگو نه تسلیم ایگو
د خغلی غنی په خبره د انتخاباتو او د د ټیم د بریالیتوب وروسته به په ملي سیمایز او نړیواله کچه د سولې لپاره مشورې پیل شي. مخکې له دې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهو پړاو خبرو په جریان کې ځینو سیاسیونو او د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو د انتخاباتو په پرتله له طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکوه او په دې موضوع یې ټینګار درلود. ان تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر ویلي وو چې که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د موقت حکومت له جوړولو سره ستونزه نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو له لغوه کولو وروسته ویل چې په افغانستان کې د سولې چانس له لاسه ووت. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي چې دغه سوله جالي وه.
زه ډېر په ویاړ ویلی سم لومړی ځل ده چې موږ نه یوازې چې په جنګ ګټو په مذاکرات هم ګټو دا د جناب اشرف غنی په برکت ده. خلکو ته څرګند شو چې موږ د سولې معنی او زن نه یو بلکې موږ نه غوښتل او نه غواړو چې د افغانستان د پلورلو په بدل یو جعلي سوله ترلاسه.
په دغه راټولیدنه کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ د احمد زیو قومي مشان وویل چې دوی هم د ټاکنو د ترسره کېدو او جمهوري نظام د ساتنې پلوي دي. خو دوی ټینګار وکړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غواګیست. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. فوربس خبرونې د افغانستان د جګړې لګښت او واشنگتن پوسټ رسپانې هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه مقالې لیکلي. فوربس لیکلي د بیلانس انټرنیټي پاڼې د اټکل په اساس تر 2019 کال افغان جګړې شاوخوا 915 میلیارد ډالر لګښت کړی. خبرونې لیکلي پر امریکایي ځواکونو تر ټولو زیات لګښت په 2019 میلادي کال کې راغلی چې په افغانستان کې 1.2 میلیارد ډالر پرې لګېدلي. په دغه کال کې څه باندې 4,000 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې حضور درلود. اوس وخت شاوخوا 4,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دنده پر مخ وړي چې کلنې لګښتې 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته پام کړی او لیکلی دی ټول ټال 1,015,000 امریکایي سرتیرو په دوره‌ای شکل په افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د معلوماتو له مخې څه باندې 2,400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي، څه باندې 60,000 نور امریکایي پوځیان هم ټپیان شوي دي. په دوام کې راغلي امریکایي سرتیري آن 15 نوبته هم په دوره‌ای شکل په افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه جګړه چې د واشنگتن پوسټ په لیکنه له پای ته رسیدو هیڅ خبر نشته. اوپن دیموکراسي بنسټ په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورستۍ لوړو ژورو ته اشاره کړې ده. دا مقاله یو پخوانی امریکایي پوځي او تاریخ پوه اندریو باسیویچ لیکلی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې اهداف ملت جوړونه، دیموکراتول، آرامي راوستل یا بل هر ډول تعریف شي، خو د ماموریت د بشپړولو احتمال نشته. د مقاله لیکوال له ویتنام د امریکا وتل اوس وخت سره مقایسه کړي او لیکلي دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د ماتې د منلو پر ځای موضوع بدل لکړی او پامې ډېری واقعي عسکري یا محاربي تاړولې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر یکشنبې له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د نږدې یو کال خبري لغوه کړې. هغه چې تموا په کیم ډیوډ کې له طالب چارواکو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري، د خبرو په لغوه کولو سره اعلان وکړ چې په طالبانو باندې به بریدونه زیات کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو او دغه هیواد د سولې او پخلاینې په هدف نږدې یو کال له طالبانو سره خبري وکړي. د خبرو د نهم دور په پای کې خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د هغه وخت کې دونکو هوکړه لیک افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ورخکاره کړ. ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم واوري. هم دارنګ کولای شي د ازادي رادیو ټلویزیونی پروګرامونه هم په ویب پاڼه کې وګورئ. ورزو غزنی ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب غزنی ته تللیو. هلته خواجه عمری ولسوالی ولیدله، هغه ولسوالی چې په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په لاس کې و، خو بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. ښاغلی محب وویل د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې به هغه سیمې بیرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ له غزنی را لېږلی.
د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمدالله محب وایي په پام کې لري چې په غزنی کې له لاسه وتلې سیمې به ډېر ژر تر خپلې ولکې لاندې راولي. هغه وایي د خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په رنګه به په هغه سیمو کې هم د وسلوالو په وړاندې بریدونه زیات کړي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. ښاغلی محب په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه جګړه یاده کړه او ویې ویل مخه مو دا ده چې د وسلوالو په خلاف خپلې جګړې تیزې کړو.
جو مری نه دنی ولې چې بیا دې دشمن را نیولیسي. هدف مو دا ده چې دشمن د دې مملکت نه نور نابود کو. د دوی اهداف ټول افغانستان ته معلوم دي. د دوی په خبرو په تبلیغاتو باندې ونه غولېګو. دا جنگ خارجي جنگ دی، دا جنگ د قدرت لپاره جنگ دی. هغه اجیران چې خپل ځانونه خرڅ کړی دي او غواړي افغانستان خپل بادارانو ته تسلیم کړي، باید په دې پوه شي چې افغانانو خپل هیواد په سلهاو کلونو په خپل مټه ساتلی دی.
حمدالله محب دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمری ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. هغه د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولسوالۍ ته یو ورځنی سفر کړی وو. په دغه سفر کې ورسره د روغتیا، کرنې او له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزیرانو تر څنګ ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري وو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسون هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې د بایومټریک دستګاهو کې په سلو کې 40 ستونزې په خپل حال پاتې. د دغه کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دغو دستګاهو کې ستونزې شته، خو هغه دومره زیاتې ونه بللې. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي تر اوسه په ډېرو بایومټریک دستګاهو کې ستونزې نه دي حل شوي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومیټریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي، له بایومیټریک دستګاهو کار اخیستل مهم دي او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کېدی شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمیکنه، تشخیص نمیکنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات در 100% در طرف نشده، اینا من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مانده.
خغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکونکو لخوا له هغو کار اخیستل یو بل ستونزه بولي. لدې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومیټریک دستګاوو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومیټریک دستګاهو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومیټریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته، خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقام کې مګن 60% چې اصلاحات آمده او 40% باقی مونده به یې پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومیټریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یوشتو ولایتونو ته لیږدول شوی دي. د بایومیټریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوی چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاهو نه کار ورکولو په تیر بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نشوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات لانجمن کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته روسیې ته ولاړ. د دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاري او د ایران په ګواښونو خبرې کوي. د دواړو هیوادونو مشرانو پرون په سوچي کې ولیدل. جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتانیاهو پرون پنجشنبه ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. د وویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران تر څنګ د بشار اسد د رژیم ننګ کوي. د روسیې ولسمشر له نتانیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایله. نتانیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ولیدل. د روسی رسنیو د راپور پر اساس نتانیاهو او شویګو په خپلو نیوي دقیقې خبرو کې پر امنیتي مسئلو او پر سوریه د دواړو هیوادونو د پوځي میکانیزم پر شی همغږی تمرکز وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم سره د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې کرملین له دې سره لیوالتیا لري چې راتلونکې اونۍ د اسرائیل پارلماني انتخابات څوک ګټي. د یادونه وکړه چې اسرائیل ته د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو تر 1.5 میلیون زیاتو وګړو مهاجرت کړی او اوس هلته اوسي. پوتین زیاته کړه دا کسان یې تل خپل خلک بللي او د دې په وړاندې بې تفاوته نه دی چې د اسرائیل پارلمان ته څوک بریالي کیږي. نتانیاهو د روسیې ولسمشر ته وویل د روسیې له پوځ سره همغږي ورته مهمه ده ځکه چې روسی پوځیان په سوریه کې میشتي. د دا هم وویل چې په تیره یوه میاشت کې د سوریې له خاورې پر اسرائیل د ایران د حملو هڅې ډېرې شوې دي.
د لاندو خبرونو وخت را ورسېد. متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 90 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یوه هوایي برید کې لکتر لګښ پاړه طالبان وژل شوی. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3 لک هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې. دغه افغان غختل سره زر هند ته قاچاق کړي. د افغانستان، بنګلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ نن جمعه د سریلانکا او کوربه بنګلاديش په مسابقې پیلېږي. افغانستان به سبا له سریلانکا سره لوبه وکړي. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګنی دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدي. د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالره پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. ازبکستان د ګرځندو یا توریزم د پراختیا لپاره چینایانو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد ته د 2 ورځو لپاره بی ویزې سفر وکړي. او د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اخلاقي ضوابطو خپلواک کمیټې د دې فدراسیون پر پخواني مرستیال رئیس یوان انجیل ناپو د رشوت د منلو په خاطر پرون د تل لپاره بندیز ولګاوه. خبرونه مو اوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
لومړی سر کې رات ځان معرفي کې.
لومړی تاسو ته سلام بولټول اوریدونکو ته سلام. زمانو محمد عمران هوتک د کونځې می هم خلاص کړی 14 پاس هم يم دي تر څنګه اوس شخصي پونتون کې البته خپل زده کړی کوم او هیله د چپایت هم رسوم.
که درته وای چې شخصي ژوند دې څنګه تیریږي واده مو کړی کنه؟
تقریبا 1.5 کال کې واده مې کړی دا او خوشاله هم يم.
به د کوم دند چې تاسو لري او زده کړی هم ورسره کوي آیا تر واده وروسته د زده کړو دوام
واقعیت خبره ای د مجردی ژوند فرق کوي کله چې وادو کې هغه ژوند بیا فرق کوي ځکه مجرده کوسه کې خپل خوبونه یې خو خپل ارزوګان دي کله چې وادو کې به دوه نفر ارزوګان یا هم د ترڅنګ کله چې کوچنیان کېږي به ترڅنګ نورې امیدونه هم در سره پیدا کیږي خو مجردی خوي لګ ذهن آرام وي کله چې وادو کې به ذهن نرم کیږي.
مېرمنه مو څنګه هغه یې مستقر کړی دی هغه پنتون ته ځی کنه؟
تر اتم نه هم پورې البته زده کړی دي خو ځینې مشکلات البته هغه د سیمې مشکلات او چلته مثال سم درسونه دي تر څنګ هغه محیط د سینو و چې دی وکول شیخ پلی زده کړی وکبي زه هم کوشش پر کوم چې بیرته خپل زده کړی شروع کړم.
څومره مهمه ده د یو نارینه لپاره چې میرمنه یې باسواده زده کړې کړي لوړې زده کړې ولري؟
دا ډیره مهمه ده ځکه کله چې یو شخص یا هم سړی خپلې دندې ته ځي د کور ټول مسؤلیت د مېرمنې پر غاړه کېږي. کوچنیان ته پلار دومره بیکاره هم نه وي چې مثال زده کړو ته پاملرنه کوي، پاملرنه ورته کوي، مثال خپل مصرف یې ورته ورکړي، خو دا ټوله د زده کړو مسؤلیت د مور پر غاړه ده. کله چې مور کافي سواد ولري کولی شي خپل زوی ته په سمه توګه تعلیم ورکړي.
ډیره مننه ژوندی اوسئ.
ستاسو نام ډیره مننه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واوریدله. بل پروګرام به سید سمی عباس وړاندې کړي. مهرباني غواړم.